د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې دي. بیا هم زه بوریوال کاکړ په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو او د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو نیوز خبرونه روغتیا او درملنه هم په تکراري توګه خبرو. خو تر هڅه وړاندې مو د دې ساعت خبرونه ته پام راړو. تمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خبر پښتونخوا حکومت وايي په وزیرستان کې د شخړلسو ماينونو د پاکولو لپاره به له پوت سره خبري کوي. د پاکستان حکومت وايي سعودي عرب پر دې سلاسو دي چې 3 ارب ډالر او د 3 ارب ډالر تیل په پور ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د سعودي عرب په کنسولګری کې د خبريال جمال خاشقجي وژل کېده د تاریخ یو تر ټولو بد پېښه ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په وزیرستان کې د شخړلسو ماينونو د پاکولو لپاره به له پوت سره خبري کوي. د خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سې شنبې په ماښام له مشال رادیو سره وکړه. محمد عاطف خان وویل صوبایي حکومت هغه پوه او وسایل نه لري کوم چې د دې کار لپاره ضروری دي.
ماینونه پاکول خو خامخا خو ټیک خبر ده. ماینونه پاکول پکار دي ځکه چې پاک سیویلین ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي. نو هغه نقصان خو هیڅ کم نه غواړي. خو موږ به صوبای حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکوپمنٹ یا دونه ایکسپرٹیز خو صوبای حکومت سره نشي، دا خو آرمی سره یې نه. نو هغه سره موږ دا کیس ټیک اپ کوو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړیو لویو غوښتنو کې دا چې له قبایلي سیمو او په ځانګړې توګه وزیرستان څخه دی پوځ خپل شخکړي ماینونه ټول کړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سه شنبې په شپه مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوې دي. پاکستانی چارواکي وايي نامعلوم وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ څلور کارکونکو وژل دي. د چارواکو د نوم نشودلو په شرط د سې شنبې په ماښام مشال راډیو وویل چې دا درې چینایي او یو ځایي وګړي د اکتوبر پر 2 د افغانستان پولې ته نږدې په سپین وام سیمه کې وژل شوي دي. د دوی په وینا دا کسان هغه مهال وژل شوي چې دوی هلته د تیلو او ګیسو په میندلو پسې وتلي وو. د ځایي چارواکو او خلکو په وینا تیر اونۍ هم د یادې کمپنۍ دوه غړي تښتول سوي وو چې یوې خوشې سوي او یو لا هم ورک دی. چا تر اوسه د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان حکومت وايي سعودي عرب پر دې سلاسوي دي چې 3 ارب ډالر او د 3 ارب ډالر تیل په پور ورکړي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. بیان لیکي چې سعودي عرب د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره تر یو کال 3 ارب ډالر د پاکستان په اکاونټ کې جمع کوي. بیان جاتوي چې سعودي عرب هم داسې د 3 ارب ډالر ارزښت لرونکي تیل پاکستان ته د یو کال په پور ورکوي. یاد وزارت ویلی چې دا تړون به د 3 کالو لپاره وي او له هغه وروسته به یې جاج اخیستل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د پانګوالو په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هوډ ښودلې چې په هند کې تر انتخاباتو وروسته به د هیواد ته د امن لپاره لاس ورغځوي. عمران خان تر دې وړاندې هم دې ته ورته وړاندیز کړی و خو هند رد کړی و. عمران خان د اکتوبر پر 3 په سعودي عرب کې د یو کانفرنس پر مهال ویلي چې دوی به د هند تر انتخاباتو انتظار وکړي او بیا به یو ځل بیا له هند سره د امن خبرې پیل کړي. ټاکل شوی ده چې په هند کې د 2019 کال په اپریل یا مئی میاشت کې عام انتخابات ترسره شي. د امریکا او شپږو نورو هیوادونو لخوا نه داسې کسان په تور لیست کې اچول شوي دي چې له افغان طالبانو سره تړلي وو. د خبره د امریکا د خزانه وزارت د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې نهو کسانو کې دوه ایرانی پوځي افسران هم شامل دي. د بیان په وینا پر دې کسانو تور دي چې د تراګرو ډلو د قوي کولو لپاره یې ایرانیو مرستو ته لاره هواروله. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیګام مشال راډیو ته ویل چې دوی د هر دا ډول ګام هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي مونږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هرکلی کوو.
د ترهګرو د مالی سرچینو په نشه کولو دی و هیوادنی ډلې کې امریکا، سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب امارات شامل دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د دې پخلی کړی دی چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 160 ښوونکي او د تعلیمي څانګې کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. دا هغه کسان دي چې درې ورځې د طالبانو په ولکه کې تیر کړي وي. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریه نوزت د سې شنبې په بشپه مشال راډیو ته وویل دا کسان له طالبانو سره تړلو وسلوالو تښتولي وو. د دې په وینا وسلوالو غوښتنه کوله چې د ښوونکو ته د تنخواوې په بینک کې نه بلکې داسې توګه ورکړل سي چې وسلوال طالبان ترې یو څه مالیه واخلي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د سعودي عرب په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژل کېده د تاریخ یو تر ټولو بده پېښه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د جمال خاشقجي د قتل په اړه وینا وکړه. ولسمشر اردغان وویل په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلګری کې د جمال خاشقجي پر تشدد قتل د هغه تر مرګ څو ورځې وړاندې پلان شوی و. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د سعودي په اړه د ولسمشر اردغان وینا ډیره سرسری وه. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته وغږیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونې وړاندې کوي. د خبرونې هر سهار د پېښور له وخت سره سم د سهار په 9 بجو پیل سي او د مازدیګر تر 6 بجو پورې دوام لري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د شخ کړل سوو ماینونو پر پاکولو به له پوځ سره خبرې اترې کوي.
دا خو اوبویسلی د آرمی والا په سلام مشوره باندې او د هغې په تروبه کېږي ځکه چې دا خو صرف صوبایي حکومت نشي کولی. دا
په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ 4 کارکوونکي وژل شوی دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو وایي د حکومت ضد یو تګلارې لپاره ټول ګوندیزه غونډه راغواړي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
زه فکر نه کوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه به په دا لنډ وخت کې یو داسې انتهایی قدم ته خواته ولاړ شي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د ده خلاف د نو کانفیډنس موشن راوستل.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه هم په تکراری توګه اورېدلای شي. په جنوبی وزیرستان کې د چارواکو قبایلي مشرانو ترمنځ جرګې په اړه رپورټ هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو یوته غوښیاست د نورو اوریدونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د شخ کړل سوو ماینونو مسله جدي ده او دوی به له پوځ سره خبرې پرې کوي. د یاد حکومت لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته وویل دوی دومره وسایل او پوهه نه لري چې په خپل یې پاکړي. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لوی غوښتنو کې شامل ده چې له وزیرستان څخه دې ماینونه پاکړل سي. په دې اړه رپورټ لایو لنډې د مې وروسته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ دا خبره پر ځای ده چې په وزیرستان کې د شخ کړل سوو بمونو یا ماینونو له کبله عامو خلکو ته زیان رسیږي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سې شنبې په ماښام له مشال رادیو سره پر یاد موضوع د خبرو پر وخت وکړه. محمد عاطف خان وویل د ماینونو پاکول ځانګړي وسایل او پوهه غواړي د کوم لپاره چې به دوی له پوځ سره خبرې کوي.
ماینونه پاکول خو خامخا خو ټیک خبره ده. ماینونه پاکول پکار دي ځکه چې په هغه کې سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي، نو هغه نقصان خو هیڅوک هم نه غواړي. خو مونږ به صوبایي حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکویپمنټ یا دونه ایکسپرټیز خو صوبایي حکومت سره نشته، دا خو آرمی سره یې نه، نو هغه سره مونږ دا کیس ټیک اپ کوو چیرې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړیو لویو غوښتنو کې دا چې له قبایلي سیمو او په ځانګړې توګه وزیرستان څخه دي پوځ خپل شخ کړي ماینونه پاک کړي. د یاد غورځنګ مخکش او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سې شنبې په شپه مشال رېډیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوې دي.
په جنوبی وزیرستان کې تقریبا دا مسودو په ایریاس کې دغه ماینونه دي زیات شخ کړي دي. دغه سه د موش کومه د برمل ایریا وا چې ورته انګور دوای پاغه سیمه کې هم ډیر د دې شکار شوی دی او دغه سه نارت وزیرستان کې هم په دی حوالہ سره څو واقعیت مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سل شل دی دیرش دی تر دې نه زیات اوشتي دي کم نه دي چې د مینو ماین شکار شوی دی.
د پاکستان پاوز د روان کال په فروری کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اسلام آباد پرلت څخه وروسته د دې ماینونو د پاکولو کار پیل کړی و، خو علي وزیر وای پوځ یوازې څو ورځې پر دې تیرې کړې او بیا یې کار بیرته پرېښو.
دغه سه هم د دې د اولی ټیمونه اعلان کړل، علاقې فوټوګرافي کوله، ویډیوګانې کولې او په میډیا باندې دا ښکارول چې یاره موږ لګیا یو د مینونه صفه کوو، خو حقیقت داسې دی چې اوالي چې کومه دی صرف خریدا دي چې دنیا ته یا پاکستان کوم ته دا ښکاره کوي چې موږ چې کومه خبره دیدو سره منه دی وي هغې کې د موږ لګیا یو.
د پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی اوس هم د ماینونو په پاکولو بوخت دي او که نه، او که بوخت دي نو څومره سیمه یې پاکه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په شمالي وزیرستان کې د یو چنای کمپنۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي دا کسان د اکتوبر پر 2 هغه مهال وژل شوي چې دوی هلته د تیلو بندلو په لټه کې وو. د چارواکو په وینا دوی په خپل موټر کې وژل شوي او موټر یې هم سوځول شوی. نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
ذیلی انتظامیه چارواکي وایي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان سپینوام پاک افغان پوله ته نږدې د تیلو او ګیس کمپنۍ څلور اهلکاران ناڅرګنده وسله والو وژلي. چارواکی وای د چاینا کمپنی ماڑی پیٹرولیم لمیٹڈ سلور اہلکاران چې د تیلو او گیس په تلاش کې د غلطه په ډیوټی ول 13 ورځ نا سرګند وسلوالو د پاک افغان پولیس سره نږدې په یوال گاډه کې د دوی په گاډی باندې ډزې کړې چې سلور وړای په موکا وژلی او د ډزو لامل د دوی په گاډی باندې اور لګیدلې چې د دوی گاډه هم سوځېدلې. چارواکی وای سلور وړه اهلکاران په موکا وژل شوي سوځول شوي دي. د انتظامیه چارواکي وایي چاینا کمپنۍ چې دغلته د تیلو او ګیس تلاش کړي د کمپنۍ سلور اهلکاران په ډیوټي باندې د پولیس سره نږدې غرونو کې د تیلو او ګیسو په تلاش کې روان ول. دوی وایي د وژل شوو اهلکارانو سوځېدلي جسدونه په یوالګاډه کې وموندل شول. چارواکي او ځایي خلک وایي د یادې کمپنۍ دوه نور اهلکاران هم 13 اونۍ اغوا کړې شوي ول چې وروسته یو اهلکار بازیاب شوی او یو اهلکار لا هم له درکه دی. 13 ورځ وژل شوو څلور اهلکارانو کې یو مقامی او درې غیر مقامی اهلکاران شامل دي. شمالي وزیرستان سپینوام او تحصیل بویا کې چاینا کمپنۍ د تیلو ګیس او نورو معدنیاتو په تلاش او راویستلو کې بوختې دي. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې چې وخت په وخت هدفي وژنو په مشرانو سرکاري اهلکارانو او امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بریدونو راپورونه راځي. خو په 13 یوه اونۍ کې په اول وار پر لپسې چاینا کمپنۍ ملازمین هم د ناڅرګنده وسلوالو لخوا په نښه شول. بل طرف د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوی او له وسلوالو څخه یې پاکه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. هلته د جنوبي وزیرستان یو شمیر مشرانو د پوځي او حکومتي چارواکو سره جرګه کړې ده. په دې جرګه کې پر یو شمیر موضوعاتو باندې بحث شوی دی. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د جرګې له ګډونوالو او چارواکو سره غږیدلی او دای ورڅخه پوښتلی چې دوی پر څه بحث وکړ. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د څلورم په 13 ورځ د شلي وزیرستان تحصیل سره روغه په جرګه حال کښې د مسعودو مشرانو، ملکانو، عالمانو او د پوځي او سیول انتظامیه د چارواکیو شریکه جرګه وشوله چې د کومې د پاره د 8 بریګیډ کمانډر بریګیډیر امجد عزیز مغل بلنه ورکړې وه. د دغې جرګې مقصد څه وه؟ د سیمې اوسېدونکو او پوځي چارواکیو یو بل تا سو ویل د شلی وزیرستان اسسٹنٹ یا مرستیال کمشنر یوسف علی مہمان پدا غابا ریکش مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا گدا
دا 28 بریگیڈ کمانڈر صاحب چکم نیولی پوسٹڈ دی اگی غشتو دا جرگا درخه انٹریکٹیو سیشن د دې جرګي مقصد صرف دا و چیرا د دې خلکو سره د دې ملکانو سره د دې بریگیڈ او د دې چکم د دې افسران دی دی او زمون د انتظامی او تعارفی میټینګ وشي بیا پدې کې دا سیډری خبرې ڈسکس شوې چې کوم مخ کې یو سو واقعیت د شیشو لاغې د وجې سکیورټی سچویشن داسې جوړ شو چې د لا انفورسمنت ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کوم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنت ایجنسیز سره نو په دغه توګه باندې دا جرګه بلل شو او ډېر ښه زبردست انټریکټیو سیشن وشو خو کوېسچنز وشو دا غي چې کوم سوالات وو د خلکو هغه کمانډر صاحب ته ورسېد
په دغه لړک شه په جرګې شه موجود دوه ملکانو په دغه بار ایک شه په دا رنگ اظهار خیال وکم
مون د صد رحمان د سړرو غیر پته کوین کا یکن میرا په 2011 شه رغلی کنه د شک توینا د شغل نه دا لکه چې تومره د کنه لکه مکاو شي تاسو ته تکلیف ملای شي هغه په وجود بده ګنا خلق لکانی ول شوی تاسو ورته ملوي کنه دا نس ټیک نه دو دا خبره وسبه کنه ان شاء الله کمال په وسه کما عمل نه پوسه د امیر مجبوری کنه به موږ دا خپل کا پرځی کنه د غنو درې می کنه
ز حاجی ملک اختر ګل غلی شای او د ننجرګه په ډیر اهم مقام باندې واځه کنه چې په دا نږدې علاقه کې یو وکی یا شوی و او دای هنه وای رغلای و او د کشمیر سره تعلق لري امید دی چې د کشمیر حالات څنګه تر شوی دي د میر دغه سره حالات دي په دا واځه باندې میش په حال باندې دره هم و او دومره خبره دادو چې جرګي خو تقریبا د 2008 نه میش کی هو د جرنلونو سره کیږي برګډیرونو صاحبونو سره کیږي گورنرونو سره کیږي څه نتیجه یې نه وی میش دا امید لري چې دا وس ننجرګه کې موا په ډیره شامو کا باندې و سو واقعات وسول دغه واقعات هم ذکر پکښ وسه او ډیولپمنت په حوالہ باندې وسه الله دا وکړو چې څه دغه نه میشته ملاو شي او دغه نه نتیجه وروزي
یاد دا دی چې په دغه مو کې بریګیډیر امجد عزیز د راه نجات پوځي عملیاتو په دوران کې د مسعودو د قوم وطن د پارا د امنیتی فورسز ملاتړ او درنې ځانی مالی قربانۍ ستاینه وکړه او دا یې هم زیاته کړه چې دلته به امن حالا قائم او دائم وی چې د سیمې اوسیدونکي او د امنیتی فورسز سرتیری یو لاس یو موټی وی سیلاب مسعود مشال ریډیو سراروغا سویلی وزیرستان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په پاکستان کې د تحریک انصاف د رامنځته سوي وفاقي حکومت اوس شاوخوا درې میاشتې سوي دي خو د اپوزیشن ګوندونه وار له مخه یا د حکومت د ملکي چارو د پرمخ وړلو لپاره بې صلاحیته بولي د اپوزیشن ټول لوی ګوندونه په بیا بیا د یو کېدو خبرې هم کوي اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونه څه هدف لري او رښتیا هم په ملک کې د جمهوري ودې لپاره پر حکومت فشار اچوي او کنه څه نور وجوهات هم کېدای شي په دې اړه تفصیل له یو لنډې دمې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون ترڅنګ د اپوزیشن دوه نور لوی ګوندونه لکه پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل هم نه یوازې د تحریک انصاف حکومت د درغلي پر اساس رامنځته سوی بولي بلکې وایي چې په یاد حکومت کې دومره وړتیا نشته چې د ملک چارې پر مخ یوسي د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 22مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل دوی د حکومت پر ضد د یوې تګلارې لپاره ټول ګوندیزه غونډه راغواړي د سیاسي چارو له کارپو طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت له فشار زیاتولو څه ترلاسه کول غواړي طلعت مسعود وویل د اپوزیشن ګوندونو دا خبره تر یو حده سمه ده چې دوی ته په پارلمان او صوبایي اسمبلیو کې هغه څه وخت نه ورکول کیږي لکه څنګه چې پکار ده خو د ده په فکر د اپوزیشن د فشار وجه شاید دا وي چې هغوی د ځان پر ضد د جوړو مقدمو تر شا حکومت او استبلیشمنت ویني
زما په خیال خو د اپوزیشن ګوندونو د غړو پر ضد چې په عدالت کې کومې مقدمې روانې دي هغوی ته دا ګوندونه داسې ګوري چې ګواکې حکومت او اسټبلیشمنت دوی ته سره یو شوي دي نو له دوی سره بې له دې بله لاره نشته چې پر حکومت فشار زیات کړي او هغه ته ستونزې جوړې کړي
طلعت مسعود ویل په ملکی چې اوس کوم سیاسي حالت دی د دې وجہ دا چې اپوزیشن او حکومت دواړو تیروتنی کړی دی.
دا سیخکاری چې د احتساب د عمل زیاته پاملرنه د اپوزیشن مشرانو ته ده، خو کوم کسان چې په حکومت کې دي د هغوی ماضي هم ډیره پاکه نه ده، بلکې پر هغوی هم تورونه شته، خو پر هغوی اوس مقدمه نه چلول کیږي.
د سیاسي چارو بل کارپور رفیع الله کاکړ وای د تنش کاری چې د اپوزیشن ګوندونه دي په لنډ موده کې د حکومت ضد یو لوی ګام پورته کړي.
زه فکر نه کوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه به په دا لنډ وخت کې یو داسې انتهایی قدم ته خواته ولاړ شي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د ده خلاف د نو کانفیډنس موشن راوستل، زما اندازه دا ده چې په داسې لنډ وخت کې په یو کال یو نیم کې زه فکر نه کوم چې دوی به داسې قدم واخلي. دوی به تنګول به ضرور وکړي، لیکن دغه انتهایی قدم ته به نه ولاړ شي.
له رفیع الله کاکړ څخه مې وپوښتل چې د ده په فکر د اپوزیشن ګوندونو د یو کېدو د هڅو هدف څه کېدای شي. د ویل د اپوزیشن ګوندونه ځینې مهمې غوښتنې لري.
چې کوم غټ سیاسي ګوندونه دي هغه پر دا انتخاباتو ډېر اعتراضونه درلودل او هغه د پارلمان ته به دا شرط لاړو چې د دې تحقیقات به کېږي او یو آزاد کمیشن به جوړېږي، هغه به د دې دغه کوي. نو یو خو هغه باندې تر اوسه پی ټی آی داسې عمل نه دی کړی. دویم، د حکومت کې راتګ بعد چې هم د پی ټی آی د اپوزیشن سره کومه رویه ده، که د کیسو په حواله سي، که د گرفتاری، که د خپل چې کومه ژبه کوم الفاظ دي استعمالوي د اپوزیشن دپاره، هغه هم نه دي صحیح. او بیا خاص طور پر چې دا اتلسم ترمیم خبري اوازونه دي چې پر هغه ته هم نیت نه دي ټک، او هغه بدلېدو کوشش کولای شي. هغه انتقامي سیاست چې دی، هغه هم زه فکر کوم چې هغه د پیپلز پارټي او د مولانا صاحب او مسلم لیگ نون پر وځای سره راوستل.
واکمن تحریک انصاف وای دوی د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په وړاندې انتقامي ګامونه نه دي اخیستي، بلکې د هغوی پر ضد د احتساب ادارې مقدمې پیل کړې دي، کومه چې د حکومت په وینا آزاده ده. خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې راتلونکي څو میاشتې د ملک لپاره ستونزمنې دي. نوموړي د خبره د سېشنبې په ورځ په سعودي عرب کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړه. هغه په دې کانفرنس کې شریکو کسانو ته وویل چې ورسي او په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. عمران خان په داسې وخت کې د څو هیوادونو په سفر تللی چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې وویل چې راتلونکي درې تر شپږ میاشتې د ملک اقتصاد لپاره ډېرې مهمې دي. رویټرز خبری اژانس دغه خبرې راخیستې دي چې نوموړي پکې زیاته کړې، د اقتصاد ښه کولو لپاره د برآمداتو زیاتولو ترڅنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دي. دا وایي سمدستي اندېښنه مو دې ته ده چې څنګه برآمدات زیات کړو. موږ د برآمداتو زیاتولو ته ځکه ډېر ضرورت لرو چې موږ سره ډېرې بهرنۍ پیسې نشته. د بهرنیو پیسو د ذخیرې نشوالی مو له دې وجه دی چې موږ په درآمداتو ډېرې پیسې ورکوو خو برآمدات مو هغومره ګټه نه لري. موږ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او دوستو هیوادونو سره په رابطه کې یو چې د دې سخت حالت څخه وتلو لپاره ته پور واخلو. په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د IMF کوم پلاوی ورغلی و. هغوی حکومت ته د قرض د ورکړې شرطونه وړاندې کړي چې په کې د بجلی او ګیس ګرانول او ټیکسونو زیاتول شامل دي.
IMF کې نو هغه همیشه لپاره کله چې یو پروګرام یو ملک ورکړي اقتصادي شرایط لګي په هغه ملک باندې، نو هغه چې کله دیو مذاکرات د حکومت شوي دي، زما په خیال سره هغه کې دا خبره وه چې نینګایي نور هم د هغې سره سیوا کېدای شوه. د هغې شرایطو کې دا و چې سبسیډي یعنې رعایت چې په ګیس کې، په بجلی کې او په نورو مدونو کې حکومت ورکوي، نو هغه به ودرا کوي، هغه به واپس اخلي حکومت.
وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملایشیا او بیا چین ته ځي. د دغه ترڅنګ ترکی او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کېدای شي قرض سره وغواړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي له ډېر سیاسي او اقتصادي فشار څخه ځان ژغورنې لپاره کېدای شي د عمران خان حکومت نیمې پیسې له دوستو هیوادونو او نیمې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF واخلي.
چې دومره موږ ته پکار دي دا خو زما خپل خیال دار دی چې ګران رشي دغه مرګي هوادونه حکومت ته دومره
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت په تیر حکومت د خراب اقتصاد دور پرېښودو تور پورې کړی، خو دغه وخت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشران دا تور ردی او دریز لري چې عمران خان او ملګري یې د خپلو ناکامیو پړه پړدو یې اچي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه تنه د ایران پوځي افسران او یو پاکستانی هم شامل دي. شپږ تنه نور هم افغانان دي چې پکې د طالبانو څو تنه مهم کمانډانان هم ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجملان په دې رپورت کې اورو.
د ترهګرۍ د تمویل د نخه کولو مرکز د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نهه تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین د سېشنبې په ورځ وویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د منوچین په وینا ایراني نظامي افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته یې مالي مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته یې روزنه ورکوله چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانې وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچین ویلي امریکا او شریکان یې دا نشي منلی چې د ایران رژیم دی د بې ثباته کوونکو عناصرو څخه په ګټې افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه څرګند سرغړاوی دی. خو دا نه هته نه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي؟ د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د سواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشئی موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلونکي بلل شوی. شپږ تنه نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا ډیرو له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبونه. پر دوو ایرانیو او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی مرستیال عبدالسمد فاروقی نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال بلل شوی او نعیم بړیز چې د نشئی موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکي بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوي. دوه نور طالب مشان چې یوې صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل تر اوسه زر ده چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوالې ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي مونږ هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هرکلی کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغیزې څه وي؟ د سولې د عالی شورا مرستیالې حبیبه سرابی په دې اړه ساده راډیو ته په احتیاط غبرګون وخود. میرمن سرابی وایي سوله له دښمن سره کیږي، له دوست سره نه، سوله له جنګي ډلو سره کیږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي او ورته د رسیدو لپاره بیلابیل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبری او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې له مخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوي د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دو ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته له سفر منع شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د شخړل سو ماينونو د پاکولو لپاره به له فوج سره خبرې کوي. د خبره د خبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سیشنبې په ماښام مشال رادیو ته وکړه. پاکستانی چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ څلور کارکوونکي وژلي دي. د چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د سه‌شنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل چې دا درې چینایي او یو ځایي وګړی د اکتوبر پر 2 د افغانستان پولې ته نږدې په سپین وام سیمه کې وژل شوي. د پاکستان حکومت وایي سعودي عرب پردي سلاسه وي دي چې $3 او $3 تیل پور ورکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هوډ ښودلی چې په هند کې تر انتخاباتو وروسته به د هیواد ته د امن لپاره لاس ورغځوي. عمران خان تر دې وړاندې هم دې ته ورته وړاندیز کړی و کوم چې هند رد کړی. د افغانستان د طالبانو سره د ملاتړ په تور د امریکا او شپږ نور هیوادونو لخوا نه کسان په تور لیست کې اچول شوي دي. دا خبره د امریکا د خزانه وزارت د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې نو کسانو کې دوه ایرانی پوځي افسران هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د سعودي عرب په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژل کېده د تاریخ یو تر ټولو بده پیښه ده. د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمال خاشقجي د قتل په اړه وینا وکړه. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو او سم لجمل سره سم تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
فاروخته او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. نن په خبرونه کې د میډې پر ناروغي او ستونزو غږیږو. تر دې مخکې هم مو څو ځلې پر دې موضوع خبرې کړې دي او تاسو خبر یاست چې په میډه کې یوازې 3 یا 4 ناروغي پیدا کیږي چې وایي د اچ پایلری په نوم د جراثیمو له وجې بلې د میډې زخم او د سرطان په بڼه ښکاري. لدې علاوه د میډې زیاتره ستونزې له روان یا نفسیاتي مسلو سره تړلې وي. نن په خبرونه کې وایو چې د میډې عمومي مسلې څه وي، تشخیص او درملنه څنګه کیږي، او د میډې کومې مسلې ل رواني یا نفسیاتي حالت سره تړلې وي. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور د بډبیر لټانی سر نږدې په شهید غړې کې د اسماعیل اگین په نوم روغتون یا هسپتال لري. الته ورتل لې شی او مشوره ورڅخه غوښتای شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم روزانه ډېر مننه.
د میډې اچ پایلری یو مسله ده چې د جراثیمو له وجې کیږي. د میډې یو زخم دی یا السر چې ورته وي. د میډې زخم دا هم یو مسله ده. د دین علاوه په میډه کې د سرطان پیښې هم کیږي. د میډې سرطان هم کیدای شي. لدې علاوه دا د میډې ته چې کوم پایپ ورغلې دي، اسوفیګس چې ورته وي، په دغه پایپ کې دا د خوړو نالۍ چې د میډې ته چې ورغلې دي، دا اکثر سوځي یا جوش کوي. د دې په وجوهات باندې به هم خبرې وکړو او معلومات پته نو واخلو.
بالکل جی. دین علاوه چې کوم دین او په میدا کې چې کومې بیمارۍ خپلې د میډې بیمارۍ دي، نو هغه ایروژن اف میوکوسل لیننګ، یعنی د میډې د پاسه چې کومې نری نری پردې یا جلې دي، دا غیر زخمي کېدل یا رژېدل دي، او یا عادي چې کومې بیمارۍ لکه د بد هضمه څخه ډسپپسیا د ورته، یا ګنده خوراکو کې هغه سره الټه یا دست راشي، دا خو ورته ویلی شو. دې نه علاوه چې د میډې سونه تکلیفونه دي، په امر سره دا موږ بار بار وایو چې دا خپل معده کې نوي، دا یا خو رواني تکلیفونه وي یا د بدن په نورو غړو کې څه مسله وي. لکه نورو غړو کې سوي چې اچ پایلوري یو بکتیریا ده، دا یې د وژنې معده کې تکلیف ولري، ټایفاید یا معدي تبه یا لوی تبه. موږ د وزیرستان او خوست خلک خو دې ته بل سنو مخالف
ستره تبه هم ورته وي.
بالکل ستره
تپ موریکا
موریکا ورتوي. دا سه په مېدا کې بعضی تکلیفونه پیدا کیږي، نو هغه ډرګز مطلب چې کوم داروګان نه دی میډیسن نه، لکه چرس، اپیم، تماکو او دغه قسم شین نه دغه استعمال. دې نه علاوه بعضی ادویات یا دوايانې، شراب سخوري، سګریټ سکل، فلم سکل،
او
او پچاو کی جکم کیفین دی نو دا ام میده تا عوارض پیدا کی
خا
او دا غطول عرضی وی بنیادی طور پامیر صاحب بخنه غوالم تاسو ویل
نه 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 تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ
دین علاوہ جی پمیدہ کے سونا تکلیفوں خلق محسوس ہے یا خلق چکم محسوس کا داخیر پرسے دل دل لگے نہ لگے دل لو وڑو بولو عادتوں خراب ہے دل قبض کے دل اسحال کے دل یا آئی ڈی ایس بار بار دل حجت پیدا کیے دل ادا عموماً روانی اور نفسیاتی بیماروں کا سبب بندی ہوئی یا خدا نہ خواستہ زیڑی بھی یا پا بدن کے آٹو امیون ڈیزیز چمنگ ورتا ہوئی دا بدن جے کم خودکار نظام دا آئی کی بیماری بھی لکا آئی کی شکر یا ڈیابیٹس یا اوبیسٹی دا بدن دیر زیاد وزن کی دل دا دی من غواړو چې زمونږ اوریدونکي په دې خبره ښه پوه شي چې خدا نه خواسته معده کې خو کینسر یا السر چې وي یا خو د معدې بیماری ده یا ایروژن چې دي دین علاوه چې دې ته په معدې کې څه هم تکلیفونه پیدا کېږي نو دا بنیادی طور معده نه وي لکه د رواني چې کوم تکلیفونه دي سټرس چې موږ ورته وایو یا دباو نو د دې مونږ یو پیمانه یا د تجزیې لپاره یو سکیل ایښې دی یا تلم تړلې ده ورته فرض کړه مونږ په هغې باندې سل نمرې کېږو پامیر صاحب نو سل نمرې چې کوم مریض ته د معدې په تکلیف کې به راځي نو هغه به دی چې د هغې کې د یو کس یعنی ښځه یا خاوند کې د یو کس مرګ خاون مړ شي یا ښځه مړ شي نو دا سل نمرو ته به دا تکلیف رسیږي دغسې که خدا نه خواسته طلاق وشي نو بیا به دا درې اویا نمرو ته رسي زه لږ دا تفصیل سره مونږ دې باندې ډېرې خبرې کړې دي خو اورېدونکي بیا هم په دې ځان نه پوهي نو زه ورته تفصیل سره لږ معمولي وایم ډیورس یا طلاق چې وشي د ښځې خاوند تر منځه نو درې اویا نمرې به راځي که د دې تر منځه جدائی پیدا شي لکه خدای دې نه کی طلاق وشي نور سبب چې ښځه دې مروره لاړه شي یا خاوند تنه مرور شي نو دې کې 15% نمرې راځي
خدا 15% نمرو کې کزه دا سی وایم ډاکټر صاحب چې سطحې دي مختلفې سطحې دي د معدې د ناروغۍ وکنه چې د معدې باندې خپګان راځي یا افعال خرابېږي نو که څوک مړ شي د کورنۍ غړی یا طلاق وشي نو د لوړې سطحې ته دا ناروغي کې معمولی نو ډېرې لوړې سطحې ته رسېږي
بالکل او دا زه دا نمبر ځکه ښیم چې دا زموږ اورېدونکو واضح حد سره پوه شي چې دا معامله د څنګه اولې مونږ ته معده کې تکلیف راشي دغسې که فرض کړه یو سړی بندي شي یا بندیخانې ته لاړ شي نو 3 نمرو ته رسي او دې کې دا د فکر وړ خبره دا ده که د کور یو غړی خدا نه خواسته پلار مور یا اولاد د قبیل نه څوک وفات شي نو دا او بندیخانې ته تګ دا برابر نمرې ورکوي 3 دغسې غټ بدني زخمونه یا اوږدې بیماری دا 350 نمرې اخلي او دغسې بیا علل ترتیب علی هذا الکیاس داسې موږ رواني ورسره او نمرو باندې موږ دا اندازه کوو چې په معده کې تکلیف د کم ځای نه راولاړ شوی دی دین علاوه پدې کې بعضي وړو وړو وجوهات دي د معدې د تکلیفونو لپاره
صحیح
چې هغه زمو خلک نظر کې نه ساتي پای کې لګا دی چې په ګڼ ځای کې یا پر هجوم ځای کې کور یا اوسېدنه پلوټډ یا ګنده هوا کې ژوند کول بسونو کې چې کوم د تګ را تک تکلیفونه وي په ولاړه تګ د سیټ نه ملایدل انتظار کول او په قطارونو کې لکه بینک ته قطار کې ودرلی یا بعضې کارونو ته سړی قطار کې ولاړو نو دا شینه چې کله انسان کې نو د سره په ده په معده باندې یو قسم له خفګان راځي او بیا د ده د استفراقي کیفیت لوګې ختمېدل یا د لوګې زیاتېدل بدن کې درد پیدا کېدل ناراستي محسوسول او د ژوند نه زړه مړېدل دا قسم علامات راځي نو دا بنیادی طور چې دا په معده کې نه وي معده کې عمده قدرې څلور خبرې دي چې خدا نه خواسته کینسر وشي السر یا زخم وشي یا ایروژن د معدې چې کومې غاړې یا دیوالونه چې موږ ورته وایو هغه اورژېږي نو دغه د معدې تکالیف دي او ور سره په خپل سر داروغان خوړل او د شوګر بیماری وزن زیاتې دل ادا قسم شنه چې دا مې دې ته تکلیفونه پیدا کړي.
صحیح ډاکټر صاحب دلته ډیرو کسانو تبصرو کې یو پوښتنه کړې ده او زه د دې ټولو نمونه نه اخلم تاسو ته خو دومره به درته ووایم چې دوی اکثر زیاتره پوښتنې دلته چې زه ګورم په فیسبوک باندې د معدې معده ولې جوش کوي یا ولې سوځي. البته د دې معدې نه مراد دا د غذا یا د خوړو نالۍ هم ده اسوفیګس هم ده. نو د دې وجوهات څه دا ولې موږ محسوسو؟
دا موږ ځکه محسوسو په امیر صاحب چې دا آټو ایمیون ډیسارډر موږ ورته وایو. دا داسې چې په معده کې مختلف معده خپله دونه کار نه کوي سوا د بعضې شیانو نه چې دا د معدې نه انجذاب کیږي بدن ته لکه الکوهل شلو یا بعضې مشروبات. زیاتره خوراکونه چې کوم د دانو په صورت کې دا چې کله موږ وخورو نو دا انتسټین یا وړې کولمې ته ځي او هلته کې بیا د انجذاب یا د هاضمې عمل هلته سرته رسیږي بیا داسې کولون ته ځي او آخري حد کې بیا د دې نه چې کوم موږ حیاتین چې دي هغې نه اخلو. دا چې کله په معده کې دا کوم د مالګې تیزابي هایدروکلوریک اسید دا بدن کې خپل جوړیږي کله چې د دې مقدار زیات پیدا شي د مختلفو عوارضو نه فرض کړئ ځیګر کیسه مسله ده یا ګرده پوره صفایي نه کوي یا یو سړي ته شکر دی یا د ورزش نه کوي یا ډېر زیات مرغن خوراکونه کوي
او غوړ خوراک یا د خوراک نه فورن پس سملاستل
ملاستلو کې نو د هغې د وجه نه چې کوم هغه تیزاب پیدا شوي نو هغه معدې د لیننګ یا غاډې چې دي نو هغه دې کې سوزش پیدا کړي او بیا موږ عموماً اصطلاح ده چې زړه مې سوځي خولې ته ترخي اوبه راخیږي نو دغه کیفیت د هغې د وجې پیدا کېږي. دغسې بې خوبي ککله وي یا د انساني استطاعت نه زیاته ستومانی بعضې وخت بعضې صورتونو کې موږ کوو تاسو باندې د کار لوډ زیات شي ما باندې زیات شي نورو خلکو باندې زیات شي شوګیري پیدا شي نو د هغې د وجې نه هم ده
صحیح. او د دې علاج دا دی چې صحتمند خواړه باید وشي غوړ خواړه باید ونه شي د خوراک نه فورن پس ملاسته نه ده په کار او په بیړه بیړه خوراک باید ونه شي.
بالکل په بیړه خوراک د تاسو څخه خبره کوي لکه چې کوم زم خلې کې لعاب پیدا کیږي توکان چې موږ ورته وایو نو دا هم یو قسم له انزایمونه په ځان کې لري چې هغه په نظامي انهضام کې ډېر غټ کردار لوبوي. که موږ په بیړه بیړه خوراک کوو یا بعضې وخت موږ خوراک کوو او ورسره په ټلیفون لګیا یو یا ټلویزیون ګورو
بالکل بالکل
چا سره خبرې کوو نو زمونږ د مازغو چې کوم ارتکاز دی هغه معدې ته نه ځي. یو دویم صورت دا وي په امیر صاحب چې معدې کې خو کوم ګرینډنګ مشین نشته دی که نه لکه کورونو کې زمونږ سره ګرینډر یا جوسر وي
معده غاښونه نه لري
غاښونه نه لري بالکل دوی که هغه نري نري لینز دي هغه جی دي که نه نو کله چې د خوراک دوران کې مونږ د خولې نه صحیح کار وانه کړو غاښونو نه دې سره صحیح طریقې سره لحاب لاړ نه شي او د خوراک په دوران کې زمونږ ارتکاز خوراک ته نه وي ټلویزیون ته یا اخبار کتنې ته یا موبایل باندې مصروفیت یا ورسره خبرې کول نو بیا چې کوم په بدن کې دغه لوابونه پیدا کیږي هغه مازغه چونکې بلخوا متوجه وي هغه لوابونه صحیح طریقې سره پیدا نه شي. دغه ځیګر چې کوم لوابونه ورکوي هغه پوره نه پیدا کیږي نو د هغې مقابل کې بیا زموږ زړه سوځي خېټه پړسېږي یا معده پړسېږي دا مسلې ورسره پیدا کیږي. نو باید چې کله موږ خوراک کوو چې زموږ سل په سل توجه او ارتکاز چې دا خوراک ته وي.
صحیح. معلم جان حنیف صاحب له خوسته تړلې پوښتنه کړې ده چې کله خوراک کې مرچ وي وي تر خوړلو وروسته یې په خولې ته مې یا مرۍ ته مې ترخې او ترشي اوبه راګرځي خوب وي ورڅخه نشم کولای چې ویدو م وي سا مې هم بندیږي ایچ پایلوري ټیسټ مې منفي دی وي تاسو مشوره راکړئ. نو اوله مشوره خو دا ده چې مرچ مه خورئ که نه؟
بالکل او چې کوم شی تکلیف کوي هغې نه به ځان ساتي.
هو دا یو قسم الرجی حساسیت هم دی کنه چې کم شی په میده باندې یا د هاضمې په نظام ښه نه لګي هغه باید احتراز وشي پرهیز نه وشي.
بالکل او دې کې یو بنیادی خبره پامیر صاحب دا هم ده هغه اوس د چا مقوله ده ماته خو صحیح یاد نه ده، خو اکثر د طبي کتابونو کې لیکلي دي چې د غرمې د ډوډۍ نه پس کل چې موږ ډوډۍ خورو نو د وینې یا د نظام دوران خون زیات ارتکاز تي د معدې ته راشي، معدې باندې د وینې فشار مضبوط شي او د خوراک چې کوم د غاښونو نه پس هم ثابت تلیږي هغه معده کې او دغه تیزابو سره اومږي. نو د غرمې ډوډۍ نه پس چې کم از کم 15 دقیقې استراحت پکاري، ځکه چې موږ سره وروستو وخت بیا موږ ګرځو فعال ژوند کوو، او د شپې ډوډۍ نه پس دا وایي چې که په اغزو باندې تګم شي نو کم از کم نیم ساعت تا اغزو د پاسه لاړ شه، خو د ډوډۍ نه سمدستي پس سملا یا اود کېږم یا کېنم، دونه مهمه خبره ده خاص کر د شپې خوراک کې.
صحیح.
او د چاو دینه پس بیا د چایس کل یا د کیفین زیات مقدار بدن ته ورکول کاویز کل دم خکار نه ده،
او زکه هغه خوب بیا سړی ته نورځي. صحیح.
او زمن کې دا کومګه کم مې وخرو نو دا باید د ډوډۍ خوراک نه یا درې ساعته مخکې خوړل شي یا د عینه درې ساعته وروسته خوړل شي. مونږ دا عادتونه پک نه دي، ورپسې یک دم بیا مونږ خټکی مڼې او انګور او دا شینه مخرو، نو هغه کې چونکه ګلایسیرایز ډېر زیات نه ده، معده زیات تیزابیت پیدا کوي او مونږ ته تکلیفونه پیدا کوي.
صحیح. مدثر شاه سردار لیکلي دي چې په مړه خېټه د معدې درد وجوهات څه دي وي، او معدې ناروغۍ کې کم تیزاب زیات پیدا کیږي، نو غوښتا سو ویل چې د معدې په مسلو کې کم معدې او کني همداس په معدې کې هایډروکلوریک اسید په نوم باندې تیزاب پیدا کیږي کنه؟
بالکل. او دا تیزاب په امیر خیر دوه تیز کدا دینه مونږ د وسه اس کی فرض کې واخلو او دا ناس تلی کې واچو نو دا د اغه نه بوت وزي لاندې بوت نه وزي، او دا معدې دا نظام الله تعالی دونه مضبوط او شخص جوړ کړی دی چې دغه معدې دا هضمي او ټول خوراکونه مونږ په دې ازمو، چې کله بیا مونږ معدې سره کومک نه کوو معدې باندې زیاتی او اضافي بوج ورته نو بیا پاره کې دا السر ان پپټک یا ګیسټریک السر او ایروژنز او د ایچ پایلوری د وجه یا د ټایفاید د وجه نه د کانسر خطر بیا پیدا شي.
صحیح. او دی وی چې د پمړه خټه د معدې درد لاملونه څه دي، وجوهات څه دي؟
هغه ضروري خبره چې زیات خوراک ته او نسوار او د تماکو استعمال او د ورزش کمواله ده، کدا نه کوي نو خامخا چې څنګه د ډوډۍ خوري او په معده باندې د وینې چې کم دباو په کار دی هغه نه پوره کیږي او درد بکیږي.
سید مخنیوی لارې خو تاسو اکثر ډېر ذکر کړی. حفیظ الله مجرور صاحب لیکي چې وس وخت کې چې موږ ګورو د معدې وي مسلې زیاتې شوې دي، وي د معدې ګیس له اعصابو سره او ژور خفګان سره څه تعلق لري؟
دا هم موږ درته چې دا سکیل مې چې بیان کو په امیر صاحب د سټرس لپاره چې د سلو نه تر دغه پورې، نو موږ بار بار دا خبره کوو د دنیا ټول ډاکټران چې دا بنیادی طور د معدې چې څونه عوارض زموږ معاشره کې محسوسېږي نو دا زیاتره د انزایټي سټرس سټرین ډپریشن یا رواني چې کومې نورې بیماری دي د هغې عکس العمل وي.
او خفګان تشویش وسواس دې شیانو د وجې نه کیږي.
بې خوبي چونکه مونږه پښتانه یا د افغانان چې یو دا د 13-45 کالونو نه مونږه د داسې حالاتو کړکېچنو سره مخامخ یو، ځکه دلته کې دا عوارض زیات شول.
صحیح. او محسن الله داوړ لیکي چې آیا د معدې له وجې انسان ته غوسه راځي؟ نو دغه د معدې وجه نه ده، اصل کې رواني تکلیفې چې هغه په معدې اثر کوي او په بدن کې هغه د رواني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په بدن کې په یوځی کې او بالخصوص په معده کې ستونزې محسوسېږي، او د رواني ناروغۍ له وجې چې غوسه راځي نو د معدې له وجې نه راځي کنه، بلکې معده خپله ښکار شوي ویکټمي.
بالکل، هغه ویکټم وي. او همدا کومه په یو وړو پامیر څه زموږ کوشش دا ده چې خلک په دې پوه شي چې دا د معدې وجه نه ده، بلکې دا رواني نفسیاتي یا عصبي مسلې دي.
صحیح.
دا باید موږ معاف کړو د دې خبرو څخه.
صحیح. غفور بنگش لیکي وي 13 کال وشو چې زه د معدې او کولمو مریضم، وي 13 کال مخکې مې د تریخي اپریشن کړو، وی هغه نه بعد ماته د میډیا او د کولمو د ګیس بیماری پیدا شوې ده. وی ورسره درو ګنټو بعد لوګه راته لګي. وی ډاکټر صرف لیووپوئید 50 ام جی او راپیزول راکړی دی راته. وی چې دا یوز کوم استعمالوم برابر یم. وی نو دا بوس ټول عمر کومه که څنګه وی تاسو نو مشوره غواړم.
دا لیوسلپیراید یا لیوپیراید چې کوم دی دا بنیادی طور په امیر صاحب د مالی خولیا د لیونتوب دارو دی.
صحیح.
او ډاکټر د تور کړی دی ور سره ټیکی نو دینه دا پته لګی چې بنیادی ستونزه کم ځای کې پراته ده. نو دته په کار دا دی چې دا د 50 ملي ګرام نه موږ شروع اخلو او کله کله دا 300 ملي ګرام تر سو نو خطرې کده د دادا کده د تا جی پی یا ام فیزیشن ورکړي. نو د اری پزې لارشي سایکیاټریست کا اعصاب وکم ماهر ډاکټر دی داګه د دې مقدار د ته پوره کینو دا به تقریبا شپږو میاشتونو تر دوه کالو پورې به دا دوا استعمالوي او دا به بیا د ستونزې بټولې ختم شي. البته د دوا استعمال کې لکه کده د سایکیاټریست د وینا نه بغیر استعمالیږي د دې کې د مردانه کمزوره او دغه قسم عوارض مخې ته راځي. هغه باید ضرور ته پته وي دا د معدې د وجې یا سم مردانه کمزوري د کې نشته بلکې د دوایانو د استعمال د وجې دغه کمزوري به محسوسي او چې کله د ټیک شو نو د هر ټول معاملات ورسره نورم ټیک شي.
صحیح دی. ډاکټر صاحب نعیم خان خټک صاحب لیکلی دی چې د کم خوراک کول به څنګه ممکن شي چې انسان کم روټۍ وخوري. نو دا میده مقتدا ویل کیږي چې دا داسې ده لکه د خوپنکې یا د غبارې یا د پوکڼۍ غوندې کنه چې څومره پکې ډېر خوراک وره چې مغومره دا پراخه کیږي ارتیږي او چې خلک د خوراکو کم عدد شروع کړي نو د دې سایز وړوکی کیږي. نو یو وخت وروسته بیا داسې راځي چې سړی ډېر چې لږ زیات د مقدار نه زیات خوراک وکړي نو په میده بوج راځي. همداسې ده کنه؟ ده
همدغه سې ده. په امیر صاحب او بل دی کې لکه فرض کړه په میده کې اچانک چاته تکلیف پیدا شو لکه دا یو وویل چې په مړه خېټه درد پیدا شو نو د معدې بنیادي علاج چې کله وي نو هغه دا ده چې فرض کړه یو سړي ته په معده کې تکلیف پیدا شو نو پکار ده چې د دوو نه تر اوو ورځو روژه ونیسي.
ډېره ګټه کوي.
هغه ډېر زیات فایده مند دي که روژه نشي نیولې نو باید بیا لوږه تنده خو نه خو چې لوږه تېره کړي او بیا چې کله د نورماله محسوس کړي طبیعت سپک شي نو بیا د هلکا یا سپک غذا نه شروع کړي لکه کیره یا سبزیانې یا یخنیانې سوپ چې ورته مو وایي او سلاد وغیره نه او دوه درې ورځې پس په مزه مزه بیا د هغه د خوراک مقدار خپل عادي حالت ته بوزي. بیا د ډاکټر د تلو ضرورت هم نه خو زمونږ د خلکو مسله دا نه ده پامیر صاحب
خو د روژې مطلب دا نه دی ډاکټر صاحب چې پیشلمی ته بم را پاتسي او بیا به ماخامي کې مغس خوراک کوي کنه وختونه به بدلی روژه کې خو
بالکل
دا به بالکل لکه لوګه به تیری بالخصوص سکون بس کی ماسته به استعمالی بالکل
بالکل ستارویشن دی لپاره استعمال وکنه
لوګه
لوګه تیرول او نو د ستاسو خبره دی دا نه چې د پښمنه ورته خو کی بیا ما هم د روجې هم دی ورته کینی
او دا صرف وخت بدلول شو کنه د فرق
بالکل او ور سره قدم وهنه چې دا موږ لازم مدد وکړو.
ها ډاکټر صاحب قادر آغا صاحب لیکي چې زما میده خوراک نه ازموي. عبدالرزاق صاحب لیکي چې زه ډوډۍ وخورم نو نس مې پړسیږي. دوی ته بالکل لنډ جواب ورکړي. ما سره یو کس ته ټلیفون پلای را
ما مخکې ارزو کو په مسیر سیوا د اوبو نه یا شراب خوري چې څوک هغه د معدې نه ازمیږي باقي د اسمان انتسټاین او کولون او دې نه کیږي لاج انتسټاین نه کیږي. دوی ته همدغه په کار ده چې دوه درې ورځې نه هره تېره کړي او بیا په مزه مزه خوراک رورو زیات کړي نو دا مسلې به ورته حل شي.
صحیح. یو کس را سره دی ستړي مشه.
سلام علیکم پامیر لالا تاسا او پروفیسر صاحب ته ډاکټر صاحب سلامونه وایم. تاسو ولا په لاین د بغلان ولایت کې لګینا
خا نوم مراته یو ځل بیا وخی صاحب.
تاسو ولا په سرلای
په خیر راغلی. په سرلای سه پښتنه وکړي
ډاکټر پامیر صاحب زما خو راځي دا پښتنه ده چې دا شین چای او تور چای دا څنګه دی میری دا فارا او بل زه هر سبای دا سیغول استعمالوم سیغول دا څنګه دی میږي دا زه خپل سیمه دا وریځ چې کله وخورم پنیر صاحب ما باندې ډېرې بدې لګېږي یعنی جام راکې د چار کې یو چې ډوډۍ هله هله یعنې چیزه چیزه وخورم بیا به هم معده باندې درد شروع کېږي.
صحیح نری وریجې تاسو یادوئ که دغه غټې د شولې وریجې
دا نری وریجې او غټې وریجې دواړه هم داسې یو رقم داسې
صحیح
وزن یې
سمه ده مننه پسرلی صاحب تاسو راډیو اورئ ډاکټر صاحب جواب درکړي ډاکټر صاحب اوله مشوره خو بدای چې وریجې چې دی خوري او بدې ورباندې لګي نو بیا دی نه خوري صحیح او دی چې دا بل وایي چې سهار سپیغول استعمالول ښه خبره ده
سپیغول که دی استعمالوي نو په کار ده چې دا د شپې له خوا نه استعمال کړي او نو بیا به دې ته زیات فایده وي او سپیغول استعمال سره دام درود اکثر خلک اوبو کې واچوي بیا استعمالوي نو دې ښه طریقه دا وي چې دا مونږه اوچ خولې کې واچوي ورپسې اوبه وڅښو
صحیح
تاسو که فکر کړي پامیر صاحب دا بیا ځي معده کې دا کولاویږي او پړسېږي کله څنګه چې ګلاس کې پړسېږي نو د معدې دننه چې کوم دغه جری وي نو دا هغې ته لاړ شي هغې کې که څه بکټیریا وي یا څه ګند وي یا فاضل مواد پاتې وي هغه ته د ځان سره بهر کړي او د سهار که مونږ دا وکړو نو سهار بیا ډېر فعال ژوند وي او حرکت او ورزش ډېر وي نو دا به په تنده سره هلته نه تیر شي او انتستان او کولون ته به ورسېږي نو هغه همره فایده به ورته نه رسېږي
صحیح او دا چې د شین او د تور چی خبره کوي نو موږ همیشه ویلي دي کنه تاسو په خبرونه کې همیشه ویلي دي چې چای او شین تور چای کافی دا شیان سکل چې دي دا دومره خنه دي صحت لپاره ګټه ورته نه رسې نو یو سهار چای وسکی سړی یا غرمه یو ګلاس وسکی دې دومره بس دي کنه
بالکل بلکې دا اوس موږ ویلي چې کافین زیات مقدار خوراک پسې دا خطرناک
صحیح او ډاکټر صاحب اخیرنی پوښتنه زله تاسو دا کوم که په دې باندې لګ راته وغږی کې دا د میډې السر یا زخم چې دی دا د خوراکي بې احتیاطۍ د وجې نه کیږي ډیر وخت پورې د لګې له وجې کیږي تیزابیت د وجې کیږي څه وجې کیږي او مخنیوی څنګه کوو
بالکل د دې دا ټول وجوهات کېدای شي خو زیات چې د لوګې نه دونه نه کېږي څونه چې د زیات بسیار خوری نه کېږي او څونه چې موږ په تنده باندې خوراک کوو هغې نه کېږي زیات مرغن او مصالح دار شی نه او دا چې جبې ته ښایسته ښکارېږي د دغسې قسم خوراکونو نه او دغسې قسم مایات چې لکه په بوتلو کې بند وي موږ نوم نه اخلو د چا هغه په مځکه واچې اوخوټ کېږي جوش وخوري زیدا پمزکه جوش خوري نو مېدا کې بدا سونه جوش خوري پامیر سے باید خلک پدې ځان پويږي
صحیح پل پدې کې ډېر زیات چینی یا بورای
بورا پکې او دا موږ بار بار وایو چې دا مالګه او چینی دواړه د ژوند لپاره ضرور هم دي او دواړه انتهایی خطرناک زهرجن شي نه هم دي
صحیح دي
دغه کم خوراک د سبزیانو زیات استعمال د اوبو زیات استعمال وختي د شپې او د کېدل سحر وختي پاسېدل قدم وهنه کول تا کومو کونو د معدې تکلیفونه خو بالکل نه ور سره په زمن کې دا چې کم رواني او روحي تکلیفونه راولاړيږي
دا به هم خطر
شي تر 50% پورې کم شي
سمه ده ډېره مننه
ډېره مننه په الله ګرامه سي
روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بل نه بیا در سره یو په مخه مخه
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خبره داده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېږي
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چې کوم دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چې کړی دی پارلمان
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ پوکم 3 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.